دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ورستۍ خبري غړي کې هرکلی کوم. په خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری واورئ، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار ملیحه میرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
وعلیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په ټانګ کې پروند جنوبي وزیرستان رسیال کمشنر کمپاؤنډ کې د درې مسجد مشرانو جرګه شوه. د پاکستان پوز ادا کوي چې په ټانګ کې په یو کاروایي کې دوه مشکوک وسوال وجلی. او په نړۍ کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې زیات شمیر کیسونو راتلو پر مهال یو شمیر هیوادونو د نوي کال جشنونه منسوخ کړي دي. پټان کې پروند درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون شوې. د جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر دفتر ودانه کې په شوي جرګه کې د مسجد مشرانو له حکومت او غوښتل چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او په سیمه کې د امن قائمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د جرګې یو مشر پخوانی سېنېټر مولانا صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی په غوښتنو ځان وړوند او کړن کړي، نو ځکه دوی مجبور شو چې د احتجاج له لارې خپلې مطالبه په حکومت ومني.
دا تر نن ارزه پر چې کوم په موڅه تیریږي، دا د حکومت طرف نه دی، امن زموږه د حکومت امن داروالي. دا د دریم ریس مجبور کړیو د کور کمانډر تا کور کمانډر روسي په دریم تاریخو مجد د سره کلی کچاري وکي، هغه ته موږ خپل مطالبه پیش کړي.
مولانا صالح شاه زیات تکړه که حکومت یې غوښتنه ونه منلې، نو په راتلونکي کې به په لوی احتجاج لاس پورې کړي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل دا رښتیا ده چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او ولس پر ضد بریدونه اوسم کیږي، خو د پخوا په نسبت هلته امنیتي حالات ښه دي. نوموړي زیاته کړه چې د امن لپاره اقدامات روان دي. د پاکستان پوز وایي چې د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR نن په خبر کړي بیان کې ویلي چې هغه وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف ترهګرو فعالیتونو هدفي وژنو او د تاوان لپاره د کسانو د تښتونې په پیښو کې ککړ وو. په بیان کې راغلي چې له وسلوالو یې وسله هم ترلاسه کړې ده. په دې اړه تر اوسه وسلوالو ځینې دي ویلي. بلخوا د بیان له مخه پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د وسلوالو ضد په یوه کاروایي کې یو مشکوک وسلوال نیولی. په بیان کې ویل شوی چې پر دې مهال د وسلوالو خلاف کاروایی کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوی دي. تر اوسه د دغه پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت خپل هغه اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړي چې پکې د نوو ټیکسونو لګولو وړاندیز کړي. پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې تنقید وکړو او ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتې دوه عمل شي. خو د خزانه وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړي چې مخکې له مالیو مستثنا وو. د خزانه وزیر زیاته کړه د پیسو له نړیوال صندوق د پور د دوام لپاره اړینه وه چې پر گاډو، موبایل ټلیفونونو، کمپیوټر او ځینو نورو شیانو مالیه ولګوي او یا ورباندې ټیکسونه زیات کړي. پاکستان رسه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی. د پاکستان د منصوبه بندي او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر وايي هیواد یې د روان کال لپاره 100 میلیون یا 1 کروڑ کسانو ته د کورونا وایرس ویکسین ورکولو هدف پوره کړی. اسد عمر چې د کورونا وایرس د مخنیوي او سارګامي ادارې مشر هم دی، نن یې په ټویټر پاڼه په بیان کې لیکلي چې وفاقي حکومت د 2.5 ارب روپو په لګښت ویکسینونه ترلاسه کړل او ټولو لسته یې وړیا ورکړل. اسد عمر وویل چې په اسلام آباد کې 80% پنجاب کې 55% ګلګت بلتستان کې 46% آزاد کشمیر کې 45% بلوچستان کې 42% خیبر پختونخوا کې 40% او سند کې 80% آبادی ویکسین شوې ده. او په داسې حال کې چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په تیزۍ سره د خپرېدو له امله په نړۍ کې د کورونا وایرس زیات شمېر کیسونه مخې ته روان دي، په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي کال د خوشحالۍ جشنونه او مانځغونډې منسوخ کړل شوي او یا کمې کړل شوي دي. دا پرله پسې دویم کال دی چې د نوي کال د خوشحالۍ جشنونه د کورونا وایرس جهاني وبا له امله ځنډول کېږي. آسټرالیا هغه هېواد دی چې پکې تر ټولو اول د نوي کال هرکلی په ډېرو مشهورو اور لوبو سره کېږي، خو هغه هېواد پرېکړه کړې چې د زیات شمېر خلکو له واکسینېدو وروسته د وایرس د موجودیت پر مهال هم په بندیزونو کې نرمي راولي. داسې شواهد موندل شوي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په واکسین شو کسانو کې د کمې ناروغۍ لامل کیږي. ټوکیو د نوي کال خوشحالۍ جشنونه ځنډولي او په نوي دیلي کې هم د خلکو پر راغونډېدو بندیز لګول شوی. یونان، لندن، پاریس، روم او برلین هم خپلې اورلو به منسوخ کړي دي. د نیویارک په ټایم سکوئر کې د نوي کال تقریبونه د ځینو بندیزونو پر مهال کیږي. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چی ملیحا امیرزاده وړاندې کوله. د درې مسجد مشرانو جرګې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې دي د هدفي وژنو مخه ونیسي او امن دې پر ځای کړي.
کاندې میوش په مطالبه عمل درآمد وشو خو ډیر شادو کانوی کوم دا فیصله کړی دوی بجو بیا داسې قدم ږدي چې د حکومت زړه او ځیګر ته تکلیف رسي.
د پاکستان حکومت د اپوزیشن دا دعوه رد کړې ده چې ګواکې د اضافي بجټ په مسوده کې پر ولس د زیاتو مالیو لګولو وړاندیز شوی دی.
عام آدمی کے اوپر دو ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے ہیں.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د دولتي بینک د ازادیو په اړه پر مسودي سخت تنقید کړي او وايي حکومت هیواد په اقتصادي توګه غلامول غواړي.
معاشي طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں،
خود مختاری کو داو پر لگا رہے ہیں.
دا دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې پرون په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر کمپاؤنډ کې د درې مسجد مشرانو په جرګه او احتجاجي لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې ده چې د دوی په سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي او امن دې پر ځای کړي. ځینو مشرانو پر امنیتي ادارو تور پورې کړی چې د وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي او لاس یې ورسره یو کړی دی، خو امنیتي ادارو داسې تورونه تل رد کړي دي. تفصیلی د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې
13 ورځ په 13 دسمبر د درې مسجد مشرونه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کې جرګه او احتجاجي لاریون کې د پاکستان حکومت نه په خپل سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي کولو سره د امن بحالي غوښتنه کړې ده. د درې مسجد جرګې یو مشر مخشینی سینیټر مولانا صالح شاه په دغه باراکشه مشال ریډیو ته وویل،
مسجد کوم د شل کلا د صبر نه د تحمل نه د بردباره نه کور وخواست څور لسکولا زخنه به دوش وو. حکومت په دا پیژي نو حکومت رین هدای کین هدای ګونګ هدای د خپل عقل نه کور نه وخلي دا سترګې تاوی داسې ګوته ورپورې وایي چې ته ډین دې که سترګې دشتا دا خوله د موتا دو که خوله دشتا ته د امن د پره مو د پره فیصلې وکړه. دا تر نن ارزا پر شکیم په موڅه تیریږي دا د حکومت طرف نه دی امن ذمہ ورتیا د حکومت امن داروالی دا د دریم ریس مجبر کړیو د کور کمانډر تا کور کمانډر روسی په دریم تاریخو مجد د سره کلی کچاري وکی هغه ته موږ خپل مطالبه پیش کی. کاندې موږ په مطالبه عمل درآمد وشو خو ډیر شادو کانی کوم دا فیصله کړی د بجو بیا داسې قدم ږدي چې د حکومت زړه او ځیګر ته تکلیف رسي.
ملک سید انور ویایي چې مسجد مجبور شوی دی چې په احتجاج د پاکستان حکومت نه په خپل سیمه کې د امن بحالي غوښتنه وکړي.
2009 نه عملیات شروع شول، اپریشن وشو، راهي نجات. زه دا ویایي چې دا کوم کړوړ ښکاری کوم اقدامات لیدل شي ا داسې دي چې دا نجات من حاصل کوم د کوم نه حاصل اول دي نه کې د دهشتګردۍ نه نه کې د بدامنۍ نه حاصل ول دی حکومت چیرتا آی ڈی وشی خلک زدو کوب شی خلک تکلیف راسی جی چ دا وس یم میشه میش درې نوجوانون ټارګټ شول امړه شول. نو آیا دا وخت مشتی ما پوره تراوین 15/11 یعنی د یول سم میشته په 15 تاریخ د یو د زیمور میټینګ شوی دی اشای موسره پر ریکارډ موجود دی. پاکشي دا باقاعده ان ریټن روستلی چې وزیرستان شه امن دی اغه نورسته نجیب شهادت وشه نه د قاتلونه پاته لګیدلې دو هیڅ قسم پیشرفت پدانه مخشنه دی شوی.
ایڈوکیټ شیرپاو مسجد ویای چې تیرې کې تله بون پاکستان او د پاکستان حکومتي چارواکي دا په خپل سیمه کې مسجد د ژوند تیرولې پورا د پرېج دي او نور ستي د نستړیاوي زاوراوي
ټول کوم په متفقه دا په جواته اعلامیه جاری کړه چې تحریک طالبان او حکومت پاکستان افواج پاکستان او تمام ادارې دا غونډې په یو پلیټ فارم دي صرف او صرف د میش د پورا کېل لای میش د تی دا چیرې نه مانی چې دا توته دهشتګر روغلی دی دهشتګر جوړ کړی ده دی پیدا کړی ده دی تربیت ده ور دی د هر یو فرد فرد ته پاته دو ویس فوج چې دا تحریک طالبان ده دهشتګردی وکړه تو باڑ و لگو آیا دا تحریک طالبان پالیف کاٹر شروع لال پمزکل اندر و اتل چه میش بچائی بچائی مسجد کوم پا دا وزیختای چه دا ټول دی وی ون مندون دی.
دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر خالد اقبال ویایی چه پا سیمک شه دی امن حالات پا مخشینی وقت ناشدی
امن خوچل تو وزیرستان امن رسو 15-20 سال دا یو تاریخ دا چه کوم دا ملیتنسی روغلا دی آبرشن وشا اور اینا پاس آئی ڈی پیز گیا کھلی گیا پاس روغل نو اس سے نہیں تمام ازنام کے نو امن لے آپ پیمانہ میں نے فرق دیر ہو لگا کو دے کے شک میں شکا چے سرا سرا نکات کا احتیاط کی جی ایک زیاد تر پر سیکیورٹی فورسز بنی جی اور سرا چیزے چیزے احتیاط دا سے تو سویلین میں نے ہوشی نو دا دے پریشانہ ہے غدو اٹھلے دل پورا کا سر کوریان کران دی کرے لکے سیدن کی دی کہ سیکیورٹی فورسز دی تو بل سرا بل سرا چونکہ اقدامات راؤن دی چیر دا سے واقعات دیا دوراؤن نشی بے لانگ ٹرم سلوشن پیدا مضبوط پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی نو آگے کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ وغیرہ راؤن دی چونکہ دا مرجر نا پاس یہ ٹرانسفارمیشن راؤن دا جہاں سسٹم مضبوط سی آگے طرف کا راؤن دا مجھ بودا انشاءاللہ توقف سکن کے اللہ رضا سے واقعات کرنو کی آخو سسٹم مضبوط سی طرف کا راؤن دا
دی درے ماسی دی جرگے مشہروں نے دا ہم ہوئے چھ دے پاکستان حکومتی او پوزی چارواکی دا پسویلی وزیرستان کشے دی راؤن بدمنی او هدفی وجنو مخنیوائی دا زر وکی گانی ماسید کومو پلوی احتجاج لوس پورے کول بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو ہر اورس دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو بجو پر دا غو سپو آوری دائشے منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه لنډې څپې دولس زره یو سره لس پنځه لزره اووه سوه شپېته دیار لزره پنځه سوه اتیا او اوله زره اته سوه اتیا کلو هرڅه
د پاکستان حکومت د خپل هغه اضافي بجټ دفاع کړی دا چې پکې عربونو روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړی دی دا تر هغه وروسته ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر اضافي بودجې سخت تنقید وکړ خو د مالی چارو وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په اضافي بجټ کې پر ولس یوازې د ده په وینا دوه ارب روپۍ نور ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو
تیر ورځ د خزانه وفاقي وزیر د وفاقي کابینې نه د منځوري رستو د فاینانس سپلیمنټری بل 2021 په نوم د ټیکسونو زیاتولو بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو د حزب اختلاف ګوندونو په دغه محل په اسمبلی کې د دې په ضد سخت ردعمل وښودلو او د حزب اختلاف وینا وه چې د دې نوي ټیکسونو سره به په هیواد کې ګرانی نور هم زیاته شي خو بیا ماښام په یو خبري غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین په ټیکسونو کې د زیاتوالي دفاع وکړه او هغه وویل چې په عام ولس به د ټیکسونو د زیاتولو ډیر بوج نه پریوزي
پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی اس
دا و سوا ارب روپو خبرمو درے سوا دری سلویختو ارب روپو تا را وستلا پا عام یا غریب ولس دا دو ارب روپو ٹکسونو کی شایان در تہم خایم پا حقا کی لوی شے ذاتی کمپیوٹری دی دا گندلو مشینان ماچس مالگا سر مرچکی او دا حمل دا مخی نیولو دارو او شایان دی پا فارما یا دواسازو کمپنو دا یو سل شپیتا ارب روپو ٹکسونو او په مشینری د یو سل دولس ارب روپو اضافي ټیکسونه دي پاتې یو اویا ارب روپو کې د شتمنو خلکو د استعمال ډیر ګران شیان مهم درته په ګوته کړل خو په عامو خلکو یوازې د دوه ارب روپو ټیکسونه لګي
عام آدمی کو پر دو ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے
د اقتصادي چارو کارپوهان او صنعتکاران وایي د دې اضافي فاینانس بل سره به په عامو خلکو د ګرانۍ بوج زیاتیږي په پېښور کې د صنعتکارانو او تاجرانو د چیمبر پخوانی مشر مقصود انور پرویز په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وایي
دا ټول ټیکسونه چې دي کنه سمدستي چې دي 17% ورسو دا ګوره زور چرته یې زمکه باندې یې کنه هر څه چې ته پاس سواره چې په خر سواره یا په گاڑی کې سوار کو زور خو پزمکه راځي یا نه راځي دا ډېر کلیر خبره ده چې دا عوامو ته چې دي کنه د زور به ملاويږي انکم امغری اور خرچی چې دي کنه نورم به زیات شي
د اضافي ټیکسونو په مسوده کې په موبایل ټلیفونونو ولس فیصده ته د ټیکسونو رسولو تجویز دی. د غوړو او تیلو جوړولو لپاره په درآمد کوونکي خام تیلو ټیکس د 15% نه 18% ته د زیاتولو، د دواساس کمپنو په خام موادو او د کر کروندې په موادو او په پیکشوي شودو او پیکشوي چرګانو هم ټیکسونه 18% ته د رسولو تجویزونه دي. په بیلابیل ډول ګاړو د وړو په میلونو او غنی باندې هم اضافي ټیکسونه لګول شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرطونو سره سم د ټیکسونو زیاتولو او د ټیکسونو په چوکاټ کې د زیاتو خلکو د راوستلو لپاره وفاقي حکومت هڅه کوي. بیلابیلې قانوني مسودې د جنوري د 12مې نیټې پورې د پارلیمان نه منظوري کړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن غړو د دولتي بانک یا سټیټ بانک اف پاکستان د خپلواکۍ زیاتولو پر ترمیمی مسودې سخت بحث کړی دی. حکومت دریز لري چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور ترلاسه کولو لپاره داسي ترمیم اړین وو، خو د اپوزیشن سیاستوالان وایي یوې نړیوال ادارې ته د دولتي ادارو واک سپارل به پاکستان د نورو محتاج وساتي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هغه هیوادونه چې له بهره قرض اخلي حکومتونه یې دې ډول اقداماتو ته مجبوریږي. بشیر ګواش پرې رپورټ لري.
د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار شوکت ترین چکلا د دسمبر په 13مه د سټیټ بانک اف پاکستان اکټ د ترمیم لپاره په قومي اسمبلی کې وړاندې کړ، نو اپوزیشن غړو سخت احتجاج وکړ او چیغې یې وهلې. تر دې شور وروسته سپیکر اسد قصر وویل چې دا قانوني مسوده د خزانه او مالی چارو کمیټې ته د بحث لپاره لیږي. د اپوزیشن مسلم لیگ نور سیاستوال خواجه آصف پر حکومت نیوکې وکړې چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستو لپاره یې داسې شرطونه منلي چې له وجې به یې په آخره کې پاکستان په یوه کالونی بدل شي.
د خدای لپاره د پاکستان پر خلکو رحم وکړي. پاکستان مه خرڅوي. تاسو د سټیټ بانک کنټرول IMF ته ورکوي، پاکستان مور تسلیموي. کوم ملک چې په اقتصادي توګه غلام سي له هغه کالونی جوړ سي. دا له ځمکني قبضې زیات ظلم دی. تاسو موږ په اقتصادي توګه غلاموي.
ورته خبرې د جمعیت علماء اسلام فی غړي اسد محمود هم وکړي. هغه وویل چې سټیټ بانک خود مختار کیږي نه بلکې د IMF تر کنټرول لاندې راځي.
آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں
تاسو حکومت په دې درینی مکلونو کې بهرنۍ پالیسی هم تبا کړه او اقتصادي پالیسی هم تبا کړه. تاسو به ویل چې موږ به خودکشي وکړو خو IMF ته بلاړ نشو، مګر اوس په خپل سټیټ بانک جواری کوي، په خپل اقتصاد جواری کوي.
د پاکستانی پارلمان پر ویب سایټ خپاره شوی د سټیټ بانک په قانون کې د بدلون مسودې متن ښیي چې تر ترمیم وروسته به د سټیټ بانک مشر یا گورنر د وزیر اعظم او ولسمشر پر ځای د دې بانک د رهبرۍ کمیټې لخوا ټاکل کیږي. د خزانه وزارت به د بانک پر پالیسیو کنټرول نه لري او نه به هم حکومت په خپل خوخه قرض ترې رایستل شي، بلکې د پیسو د ورکړې واک به هم د سټیټ بانک له مشرتابه سره وي. بله مهمه خبره دا ده چې د احتساب اداره یا نیب او د تحقیقاتو فدرالي اداره FIA به د سټیټ بانک له مشر مرستیال او د رهبرۍ کمیټې لغړو د تحقیقات نشی کولی. د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار شوکت ترین وای د دنیا د هر هیواد مرکزی بینک همدومره واکدار وي نو ځکه په دې کې ستونزه نشته. هغه د دسمبر په دیرشمه یوې خبری غونډې ته وویل چې اوس به سټیټ بینک د حکومت له مداخلې پرته خپلې پالیسۍ جوړې کړی شي. دی وایي کله چې د ایم ایف سره موږ د سټیټ بینک خبره رایاده کړه نو هغوی وویل چې دې بینک سره تاسو ښه چلند نه کوئ. دوی دلیل دا راوړل چې کله هم په کوم حکومت بدې ورځې راشي نو سود قرض ترې اخیستل کیږي. دا باید د دوی په وینا ونه کړو. په دې ترمیم سره به داسې نور نه کیږي. سټیټ بینک به د پیسو ارزښت او د بهرني کاروبار لپاره د پیسو نرخ خپله ټاکي. سمه ده چې د رهبرۍ بورډ به آزاد وي خو دا به حکومت لخوا انتخابیږي. دا خبره هم غلطه ده چې هیچا ته به حساب نه ورکوي. په بل کې راغلي چې د سټیټ بینک او پاکستان د رهبرۍ بورډ به د پارلمان اړونده قائمه کمیټو ته حساب ورکوي. د ترین په خبره د سټیټ بینک د خود مختاری لپاره په قانون کې ترمیم ځکه ضروری دی چې که دا ونه کړي نو آی ایم ایف به ورته یو بلیون ډالر قرض ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر زلات خان وایي چې په دې ترمیم سره به آی ایم ایف د سټیټ بینک او پاکستان په لویو فیصلو کې ډیر واک ترلاسه کړي چې له وجې به دوی له پاکستانه خپل قرض راوستلی شي.
دا قسمه اټانمي د یو سنټرل بینک په یو ملک هم نشته. ایون بینک آف انګلینډ چې دی یا فیډ دی په امریکا کې هغه دومره چې کم دي نو هغه اټانومس نه دي. د مخبل دغه دا چې عمدغه یو ضمانت اخیستلو د پاره ځکه چې ایم ایف دا اوس دې د پاره ده کې چې چونکې دا دغه به نه وي د حکومت مداخلت به پکې نه وي او ډایرکټ چې موږ کوم ریفارمز راوسته پاړو یا لکه څنګه موږ کم کنډیشنلټیز ایږدي نو هغې کې دا وایي چې تاسو د یوټیلیټیز بل سیوا کوي پټرول باندې زیات ټیکس ولګوي.
د ډاکټر زلات خان په خبره د بل هر هیواد په شان په پاکستان کې هم مرکزی بینک د مالی چارو د نظام تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي نو ډیره ازادي او د ایم ایف مستقیمه مداخله به پکې د اقتصادي پالیسیو جوړولو یوه برخه د پاکستانی حکومت له لاسه وباسي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د لکی مروت بنو او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ یې ورځنی ژوند ډیر متاثر کړی دی. دوی وایي د لوډ شیډینګ پر ضد یې په دورستیو کې مظاهرې هم کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی دا ستونزه هوار کړي. د دوی په وینا په شپه ورځ کې یوازې څلور ساعته هم بجلی او ګیس نه لري. د درې واړو ضلعو حکومتي چارواکي او انتظامي چارواکي وایي چې دوی د ولس د دې ستونزې د هواري هڅه کوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
پلکی مروت کې ځایی خلک وایي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ څخه تنگ راغلی او دوه ورځې وړاندې ځایی مېرمنې د یاد لوډ شیډینګ په ضد په احتجاج راوتلې وې. دوی وایي چې لکی مروت شار او خواوشا کې په څلورویشتو ساعتونو کې د اتلسو نه تر شلو ګنټې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ روان دی. د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ ضد بنو کې هم په تیرو ورځو کې احتجاجونه وشول. دغه شان شمالي وزیرستان کې هم ایرام شاه ماچس کلی اوسیدونکي چې نږدې وخت کې ستانه شوي پرون یې ایرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج کړی و. دوی وویل چې د څلورو میاشتو نه بجلی نشته. په کلي کې د بجلی تارونه او ټرانسفارمرې چې په عملیاتو کې شلېدلې لا هم ورته جوړ شوي نه دي. د لکی مروت اوسیدونکې میرمن شایسته بیبي وایي چې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ ضد میرمنې مجبوره شوې چې په سړکونو راوځي.
د لوډ شیډینګ پر وتلې یو احتجاج مې جوړ کړی دی. لوډ شیډینګ پر ګیس پر
چوبیس گھنٹے نہ گی سی نہ بجلی سرا دینا ڈیٹ تنگ چلی مجھے غور مجھے مسئلہ حال کی چورس دری دا مسئلہ دے حال کی مجھ مسئلہ اللہ ہو تو پرندہ حال چلے
دلکی مروت سماجی کارکون ملک و کاروائی سا ہر ما شام دا ضرورت پا وقت گیس او بجلی نوی
دے مجھو علاقے زنانو یو احتجاج کرے ہو دے گیس او بجلی لوڈ شیڈنگ خلاف دیر سخت تنگ سل زنانا چی پناشتی ٹیم با گیس نو دے پا مشام روٹی پا ٹیم با گیس نو دے گرمی روٹی پا ٹیم با گیس نو بجلی با ہم نوی نو دے چی بے مجھو ورلولو او مجھ سر دے علاقے مشران خنانان ام پیگان بلدیاتی نمائندے تحصیل میر دے علاقے ٹول معززین او دے علاقے عام خلق سٹوڈنٹ ٹول راوتل چھ گھنٹے بھرپور احتجاج کو دے بجلی او دے گیس مجھ علاقے سر ڈیر ظلم لگاولا دا
کلامو چے پدیاڑا دے علاقے مروت مرسیال کمشنر اقبال حسین نو پختل نو دوی وویل چے متعلقہ محکمو سر لگیا دی چه دا گیس او بجلی ستونزا سماشی بنو شمالی وزیرستان کے هم انتظامی چارواکی وای چه متعلقہ محکمو تایویلی چه دا گیس او بجلی لوڈ شیڈنگ دورانیا کما کڑی چه خلق وکاولی شی چه خپل ضرورتونا پی پورا کاولی شی دا پاکستان پا مختلف شارونو کے دا گیس او بجلی لوڈ شیڈنگ دورانیا زیادہ شوی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
تسو مشال ریڈیو تا غور جاست دنور دن کو دا خبر پشتنخوا حکومتی چارواکو دا ہند او برطانی پگڑون لزنی حیوادون سخا دا ہندو مذہب پلویان و مشاران راغوشتی دا با خبر پشتنخوا ترزی او امداغسی با دا خبر پشتنخوا ترسنگ دا پاکستان پایوش منور شارونو کی دا ہندو مذہب پر پخوانیو او نویو مرکزونو او عبادت زائنو گرزی دا خبر پشتنخوا حکومتی چارواکی وائی چی دوی دا ټول مذہبونو پلویان تا اسانتیاوی برابر اولغواڑی پا دیر تفصیل دا شبیر جان پر رپورٹ کی
خیبر پختونخوا کې د کمشمیر ډلې لپاره د وزیر اعلی خصوصي صلاحکار وزیرزاده د دسمبر په 1 مشال لیړو ته ویل چې سرنګ د دوی حکومت د کرتارپور پوله د سکان لپاره پرانستله د غډول با نور مذهب منکو لپاره هم اسانتیا پیدا کړي د دغه ملمنو دراتک د غرس بقله دوی مشال لیړو ته ویل چې مذهبي زغم یووالی او دغه شان مذهبي سلګری ته وده ورکول لپاره دا ګام پورته کړی دی
کرتارپور بارډر مون بغیر ویزا نه سکھ کمیونٹی لا اوپن شوی دی اوس داسی دی هندو کمیونٹی هم اول ټیمپلز زمونږ د صوبه خیبر پختونخوا او پاکستان کې دی نو هغه ته لپاره مونږ یو کوشش کوو چې یو خو ریلیجیس ټوریزم بده سره پروموټ شي مین مقصد دا دی چې دا ریلیجیس هارمونی نه صرف د پاکستان کې او پوره دنیا کې مونږ دا ریلیجیس هارمونی پروموٹ کو اس ہندو کمیونٹی انڈیا نا ہم دے اور نور ملکوں نا دے غرازی دلتا منچی کم ٹیری سمادی دے اگے وزٹ کی پنجاب تا ہم دی اور کراچی تا دی دا امن پیغام ٹول دنیا تا من ور کو
پاکستان کے دا کشمیر اڈل دے اتحادی اور دا ہندوان دا سازمان خیبر پختونخوا کے مشر ہارون سرب دیال وائی چردا سی گامونو سربا دا بیلا بیل مذہبوں ترمنزا منفی تاثرات ہم ختم شی اور دیو بل پار بس غم اور برداشت ہم پیدا شی
پاکستان عوام کی کم مس پرسپشنز دی یا کہ منفی کم تاثر دے دعوت چے دے اب انشاءاللہ پریکٹیکلی دخل کو رات لو سرا دا زمین کی کم مل مستیا دے دعوت وجہ نے انشاءاللہ یہ صاف تے لے کے اب کامیاب کی ام دا ہواڑی مسلم ہندو کی کم اتحاد دے سوشل کوہیشن دے پاگا بانے میں انشاءاللہ رحمان دے زیاد کار کیجئے اور زمین کوشش بدائے انشاءاللہ کہ راتون کی وقت پاکستان کی بودھسٹ جین سکھی اراؤنڈ دا ورلڈ نا انشاءاللہ راشی
دا پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز آف فیتھ فرینڈز خیبر پختونخوا کے غڑے مقصود احمد سلفی وائی چې مذہبی ہم آہنگی دا وقت ضرورت تے اور دے غرض سبل سنا بلکہ دیو بل دا عقیدو اور دا مذہبی جذبات و پام ساتل دی
گوری دنیا سے کم حالات دی دا یکسر چینج کی گی لگیا دی ساسو گوری جی پاکستان ایف ای ٹی ایف وجہ سارا اور مذہبی ذاتے پتوں گا دیر خلق کو گریڈ لسٹ چھا چھو گئے دی سیارہ پاکستان یو دیر
ایکسٹریمسٹ خلق دی یا ٹول خلق بس دہشت گرد دی ہر کے دسے نہ دے پاکستان یہ بہترین ملک میں تھی ہمانگی دا مقصد دے کلا ہم من چڑھتا دا بل مذہب اختیار کو یا بل بھی ہو چیز زمان مذہب اختیار کی اخپل اخپل مذہب پا دائرہ کے دن نا من یو بل مذہب احترام کو آغد زمان مذہب احترام کی من داغی کم مذہبی جذبات دی داغی احترام کو آغی زمان مذہبی جذبات و احترام کی
دا دوان را چیدی نولان دے ہم دا پاکستان مرکزی حکومت او پاکستان کے دا ہندوان کونسل دا ہندوستان کینیڈا سنگاپور آسٹریلیا او اسپین نا ہندوان مشران را بلیلی وو دا حکومت چارواکو پا وینا دا داسې ډول ګامونو غرض نړۍ ته دا ښودل دي چې دوی په خپل راشي او په خپل سترګو په پاکستان کې مذهبي رواداري او زغم وویني. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت د خبرونو د لنډیز دی، ځکه چې په پښتونخوا کې د مازدیګر 5 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز بل عملي حامد زاده څخه واورو.
پټان کې پرون د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون شوي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر ودانې کې په شوي جرګه کې د مسجد مشرانو له حکومت او غوښتل چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او په سیمه کې د امن قائمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویل دا رښتیا ده چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او اولس پر ضد بریدونه اوس هم کیږي، خو د پخوا په نسبت هلته امنیتي حالات لږ ښه دي. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا پټان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال جلیدی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې هغه وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف ترهګرو فعالیتونو، هدفي وژنو او دغه شان نورو پیښو کې ککړ وو. په دې اړه تر اوسه وسلوالو څه نه دی ویلي. بلخوا د بیان لمخه پرون د شمالي وزیرستان په میرالي کې د وسلوالو ضد په یو کاروایي کې یو مشکوک وسلوال نیولې دی. پر دې مهال څلور امنیتي سرتېري وژل شوي دي. تر اوسه دغه پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت د خپل هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نوو ټیکسونو لګولو وړاندیز کړي. پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې تنقید وکړ او ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د خزانه وزیر شوکت ترین تېر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړي چې مخکې له مالیو مستثنا وو. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر وایي هیواد یې د روان کال لپاره 100 میلیون کسانو ته د کورونا وایرس ویکسین ورکولو هدف پوره کړی. اسد عمر چې د کورونا وایرس د مخنیوي او سارګامي اداري مشر هم دی، نن یې په ټویټر پاڼه په بیان کې لیکلي چې وفاقي حکومت د 2.5 ارب روپو په لګښت ویکسینونه ترلاسه کړل او ټولو لس ته وړیا ورکړل. او په داسې حال کې چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په تیزی سره د خپرېدو له امله په نړۍ کې د کورونا وایرس زیات شمېر کیسونه مخې ته را روان دي، په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي کال د خوشحالۍ جشنونه او مانځغونډې منسوخ کړل شوي او یا راکمې کړل شوي دي. ټوکیو د نوي کال خوشحالۍ جشنونه ځنډولي او په نوي دلي کې هم د خلکو پر راغونډېدو بندیز لګول شوي. یونان، لندن، پیرس، روم او برلین هم خپلې اورلوبې منسوخ کړې دي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته ملیحا امیرزاده وړاندې کول. او سم راځو د نورو پاتې رپورټونو په لور. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا پر ټلیفون خبرې کړې. د رپورټونو له مخې د دوی خبرې چې نږدې یو ساعت یې دوام درلود، تر ډیره د اوکراین پر کړکیچ او د روس ناټو پر راتلونکو خبرو څرخېدې. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د اوکراین په پولو کې د کړکیچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تیره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په 3:30 پیل او 5 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان د جین ساکی په یو بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدینو پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ بیان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامداره پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کېدی کېدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کېږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه، روسیا د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا دا خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو یې له لویدیځ غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیا او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیځو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوهنیمو بجو،
پام کوا
په درېنیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروې
په څلورنیمو بجو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ایران د اټمي هوکړې د بحالۍ لپاره ویانا کې رواني خبرې تر درو ورځو ځنډول شوې دي. غربي ډیپلوماټانو دا خبرې عاجلی او تهران مثبتې ارزولې دي. امریکا وایي د مذاکراتو د پرمختګ په اړه څه ویل تر وخت مخکې دي. تفصیلي سالم احمد صالح راکوي.
د ایران د اټمي تړون د بیا احیا لپاره د مذاکرو اتم پړاو چې په ویانا کې روان وو، پرون ماپښین د نوي میلادي کال د پای د رخصتۍ له کبله د درې ورځو لپاره وځنډول سو. په دغو خبرو کې د ایران تر څنګ د بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیې او چین ډیپلوماټانو برخه درلوده. د ایران د هیات مشر علي باقری د مذاکرو تر ځنډېدو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مرستیالې اندریکا مورا سره وکتل. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ویانا د مذاکرو په چوکاټ کې غیر رسمي سلا مشورې روانې دي. د ایران هیات دغه مذاکرې مثبتې ارزولې دي. د ویانا په مذاکرو کې د امریکا هیات هم حضور درلود، خو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه نه درلوده. تهران په دغو خبرو کې د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو د لری کېدو ترڅنګ یو لړ نوي غوښتنې مطرح کړې دي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت چې د ایران پر اټومي ظرفیتونو اندېښنه لري، د سه‌شنبې په ورځ ویلي وو هیواد د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د شی موافقې مخالف نه دی، خو شک لري چې د تازه خبرو پر مهال دی داسې کومه موافقه وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذاکرو د پرمختګ په اړه خبرې به اوس تر وخت مخکې وي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شو چې ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران له هغه وروسته ل خپل هوغو ژمنو چې په اټومي تړون کې کړې وي سرغړونه پایل کړه. تهران په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د څه باندې 80% یورانیم غنی کول یې پایل کړی دی. دا په اټومي تړون کې د 3.8% تر ټاکل سوي حد خورا زیات غنی سوي یورانیم دی. ویل کېږي له 90% غنی سوي یورانیمو په اټومي وسلو کې کار اخیستل کېدای سي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر محمد اسلامی په تهران کې تیره شنبه ویلي وو که په ویانا کې د مذاکرو تازه پړاو ناکام هم سي، ایران نه غواړي د خپلو غنی سوي یورانیمو اندازه له 80% واړوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه د ایران لخوا په ذاته د نوي توغندي پر توغولو اندېښنه وشوده او وی ویل دغه توغول د ایران د میزایلو له پروګرام سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل دا تحول داسې وخت راځي چې ایران هڅه کوي اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د ډیپلوماسۍ لار تعقیب کړي. ایران پرون ویل چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته وتوغولې. ایران نور توضیحات نه دی ورکړی چې دغه وسایل د مځکې مدار ته ورسېدل کنه، خو وی ویل چې دا مدار ته د سټلایټونو د ځای پر ځای کولو د هڅو لپاره یو آزموینه ده.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوال نوالو
لړمانان پورې نکړي دي چر سو اتم سویا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې باور باندې مخته شو ډېر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د افغانستان پر زول سوی ولسمشر اشرف غنی ویلی د کابل د سکوت پر مهال نو خبر چی چیر روان دی خو د الوتکی تر پورته کې دوه وروسته پوسو چی هیواد پرشتي نوموړي پرون له بی بی سی څلور رادیو سره په مرکه کې له هیواد د تګ دفاع وکړه. غنی په مرکه کې پر د لګیدلو یو شمیر تورونو ځواب ورکړی او وای چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملولی د جمهوری نظام د سکوت یو لامل و. واشنگتن د نوموړي تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د نظام د سکوت لامل د غنی ناسم مدیریت یاد کړی و. طالبانو د اګست پر 15 له هیواده د ولسمشر غنی تر وتلو وروسته کابل ښار ته ننوتلی و. تفصیل په دې رپورټ کې.
لوګود مهالی چوپتیا وروسته د نظام د سقوط پاړه د پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی تازه له بی بی سی سره په یو مرکه کې د هغې ورځې پاړه وویل چې په ماسپخینی د لهواده ووت.
مورنینګ اف دټ ډے
د هغې ورځې په سهار مې دا هیڅ ذهن کې هم نه راتلل چې ماسپخین بل هواد څخه ووسم. موږ ته خبر راکړی و چې د حقانی ډلې ژمنه کړې چې کابل ته به نن نوسی خو دوه ساعته وروسته داسې نه و. له ما وغوښتل شول چې همکارانو ته مې د ملي امنیت د سلاکار په شمول اجازه ورکړم چې له هواده ووسی. زه منتظر وم څو چې د دفاع وزیر بسم الله خان راته زنګ ووهه او وویل هر څه ړنګ شوي دي. دا هغه وخت و چې غوښتل مې د دفاع وزارت ته ولاړ شم. 25 دقیقې منتظر وم خو موټر را نقلل.
د غنی په وینا په هغه ورځ د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محیب او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی ایس قومندان ورغلل او ورته وویل چې پی پی ایس ځواک سقوط کړی او که په کابل کې پر پاتې کېدو ټینګار وکړي دا ټول وژل کیږي. ښاغلی غنی وویل چې حمدالله محب سخت ورخطا شوی او له 2 دقیقو ډیر وخت یې نه و ورکړی. د ښاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ته ولاړ شي خو ښاغلی محب ورته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي. ښاغلی غنی بی بی سی سره په مرکه کې ویلي هر څه ناڅاپه وشول او کله چې الوتکې ته پورته شو ایله هغه وخت پوه شو چې له افغانستان نه وځي. د محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک پاڼه کې چې بی بی سی سره د هغه د مرکې بشپړ جزئیات خپاره شوی راغلی چې هغه له افغانستانه ځکه وتلی چې د کابل لورانی مخنیوي وکړي. د نوموړي پر فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی چې د طالبانو د دوو مختلفو ډلو ترمنځ د جګړې احتمال موجود چې په پایله کې د کابل 5 میلیونی خار خاورې کېده. ښاغلی غنی په دې مرکه کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګوند له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. د غنی په باور په بهرانیانو د هغه پوره باور د نظام د سقوط لامل شو. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې همداراز ویلي د افغان سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. تر دې مخکې د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې د پخواني افغان حکومت نه شاملول د دې سبب شول چې د افغانستان جمهوری دولت سقوط شي. ښاغلی محب په هغه مرکه کې منلی و چې ولسمشر غنی د په ټینګار له کابل ووت. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په دې مرکه کې همدارنګ ادعا کړې چې د تیر نظام د ځینو جنرالانو او امنیتي چارواکو سره مخکې له مخکې ژمنې شوي وې چې بهر ته به انتقال شي او د ملي امنیت ډېری کارکوونکي له سقوط وړاندې له افغانستانه ویستل شوي وو. هغه وایي د ولسوالیو او ولایتونو د سقوط یو لامل د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت و. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو بیا د سقوط پړه تر ډیره د ولسمشر اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غنی ورته له افغانستانه د نه وتلو ډاډ ورکړی او د افغانستان څخه وتلو یې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فرصت له منځه یووړو. د اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال امر الله صالح پر خپل فیسبوک ظاهرا د ولسمشر غنی وروستۍ مرکې ته پاک سلمن لیکلی، د دښمن لوی خودل او نوستالژیک مرکې د هواري لار نه ده. له کابل تر وتلو وروسته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې پر خپل شخصي فیسبوک سو لندی بیانې خپرې کړي، او دای لومړی ځل دی چې د یوې نړیوالې رسنۍ له لارې د کابل د سقوط په اړه خبرې کوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
د مهاجرت نړیوال سازمان د افغانانو لپاره 2018 کال له کړاوونو د ډک کال په توګه یاد کړی دی. د سازمان د کال د پای په مناسبت ویلي چې سږ کال سلګونه زره نور افغانان له خپلو کورونو بې ځای سول، او 1 میلیون نور له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته ولېږدول سول. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې زرګونه افغانان ګاونډي هیوادونو ته د تګ هڅې کړې دي. د طالبانو حکومت وایي له کورنیو بې ځای سویو سره د مرستې لپاره پلانونه لري. سالی محمد سالی په دې اړه رپورټ لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 لدی کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځای سول، او تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1.5 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې، چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سخت بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسی ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځای سوو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي، او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی ویل
زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو، او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي، او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسېد. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
تاسو د صالح محمد صالح په ریپورت کې واوریدل چې د کډوالو د نړیوال سازمان یا د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا 2018 کال پر افغانانو او په خاص توګه هغو افغانانو چې په هیواد کې د جګړو او بدامنۍ له کبله بې کوره شوي دي څه تیر شوي.
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نهه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
په خیبر کې د بلدیاتو اداره وایي صوبایي حکومت با یونین او تحصیل کونسلونو ته دوه ډوله پیسې ورکوي چې یو بیا د پرمختیایي او دویم بیا د غیر پرمختیایي کارونو لپاره وي. د هغې ادارې یو مشر کاشف رحمان د دسمبر پر 1 مشال راډیو ته وویل حکومت به دا پیسې له کلنۍ پرمختیایي بودیجې ورکوي او ملګرو ملتونو او نړیوال بینک هم ژمنه کړې چې د بلدیاتي ادارو مرسته به کوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د دسمبر په 19 د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا په 10 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې وسوې. پوښتنه دا ده چې حکومت به په خیبر ضلعه کې هرې کلیوالې شورا ته څومره پیسې ورکوي او منتخب استازی په اړه څه دریز لري. ځواب یې د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ یا بلدیات ادارہ وائی چی صوبائی حکومت با یونین کونسل یعنی ویلج کونسلونو او نیبرہڈ کونسلونو او بیا تحصیل کونسلونو تا د کالنی پرمختیایی پروگرام نا 1.5% فنڈ ورکوی او ملګرو ملتونو او نړیوال بینک هم ورسره د مرستې کولو اراده خودلې. د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ اسسټنٹ ډایریکټر کاشف الرحمن مشال ریڈیو توائی دے کونسلو تبا دو ڈول فنڈ ورکول کی گی.
نان ڈیولپمنٹل فنڈ باندے بدئی دا خپل دا دفتر خرچہ با کئی او پا ڈیولپمنٹل فنڈ باندے بدئی دا خپل علاقے کے ترقیاتی کارونا با کئی. دا بجی سالانہ فنڈ دا یو ویلیج کونسل دا دے 40,99,000 تر 80,00,000 پورا کی دیشی ابدی لحاظ سر کی دیشی یو ویلیج کونسل ابدی دیر زیادہ تئی نو کی دیشی آئی 1 کروڑ تا ہم لاتشی. اوز دا ویلیج کونسل جی سکار دے ویلیج کونسل جی چے سنگ تاسو پروینشل اسمبلی گورے پروینشل اسمبلی کے جی ایم پی ایس کی نی ٹول سارا کی نی اخبل بجٹ جوڑ کی اخبل ڈی پی جوڑ کی اگر نباد جی اگر پاس کی اگر نباد باغ میں ایگزیکیوشن کی گئی لگا سے سٹرکچر بھائی دا ویلیج کونسل بھائی ویلیج کونسل کے 6-7 ممبران بجی کی نی دا با اخبل دا علاقے چکو میں پرایورٹیز دی چکو میں ترقیاتی پرایورٹیز دی پیو علاقے کے کریشی دا اوبڑے رسخ تک میں دی با اخبل پروپوزل تیار کی دی با وہی چ 80,00,000 روپے کے یا 50,00,000 چسونا فنڈ راغلے دے پاکیز جی دا 10 کیوں نہ کول واڑم کی وہ ایڈی لوکل گورنمنٹ تب سبمٹ کی ایڈی لوکل گورنمنٹ باندې دغه استیمیټس به جوړ کی دغه هر څه به جوړ کی دغه بعد به موږ کار وته ایگزیکیوټ کو. څنګه تاسو په دې ویلیج کونسل چې کوم د آبادی د 5,000 پورې دی نو د 5,000 او د 15,000 چې کوم فند راځي نو به ډیفرنټلی پاکه به فرق کی.
نوموړی وایي چې تحصیل چیرمین به د خپل کونسل نه بجټ منظوروي او کارونه به پرې کوي.
تحصیل کونسل ته چکم فنڈ راضی آ کے بعد تحصیل ناظم چکم تحصیل میئر دے دا اغبا ہم ہیر سی اغبا بجٹ پا خپل پا تحصیل کونسل بانے پاس گئی آبا اخپل بجٹ ڈیفینیٹلی دا اخپل کونسل نہ بائپاس کئی کونسل کی سوک ناستی اگر کونسل کے ولیج کونسل ولیج کونسل ول چیئرمین نو آٹومیٹیکلی تحصیل لازم بر ڈیفینیٹلی و اخپل چکم غادی سور توائی دے ولیج کونسل چکم چیئرمینان دی اگر تب ہم اخپل فنڈ بلازمی ور گئی.
دا باڑی تحصیل یو منتخب شوائی ولیج کونسلر زاہد اللہ پردے وائی چی حل تا دولس محرمائی زیادی دی او پکار دا سالانہ فنڈ ورتا زیاد کڑل شی.
زخو یان چی سمرہ محرومی
دی و سمرا خلق استحصال شی کار دی دا فند خوبی داوی او چه دا فند دیر شی چه زر زر پا لوکل ستا بنده خارج شی چه خلق دا بلدیاتی انتحابات و اغا فویده وینی و تی متاثیر شی زکا چه موین زمام شوائره زمام نباد مونگ پا گراوند سوا نلیدل نو خلق غیر مطمئن دی مطمئن ندی نو مونگ داوی او چه که فندونا دو ویلیج کنسلو لا دو چیارمنونو لا د تحصیل چیارمن لا پا غاٹ ستا فند ورکلی شی اغا پختنه وی اغین کوایری وی نو لحاظه دو خلقو لا بی پلوند ستا کور پا نظار ویرشی و چه کلا کور پا نظار ویرشی اغا بی مطمئن شی
پا خیبر زله که ده دسمبر پنو لسمانیتا یو سل وصل ویختی یونین کونسلو یعنی ویلیج او نیبرهود کونسلو که یو زرو دو درش کونسلران منتخب شوی او دریو تحصیل چیرمنانو لپاره هم پا که انتخابات تر سر شوی چه ده جمرو تحصیل چیرمن رسمی نتیجه اعلان کرل شوی خوبیا دلند کوتل و باڑی سرکاری او حتمی نتیجه لامخیتا نظر آغلی او حل تبا پا زنی پولنگ سٹیشن و باندی بیا انتخابات تر سرکیگی. ده خیبر زلی ریٹرننگ آفیسر ده دفتر ترمخا پلند کوتل کی ده تحریک اصلاحات پاکستان پارٹی شخالیت شنواری زیاد ووٹونا ترلاسه کردی پا باڑا کی تاروسا ده جمعیت علماء اسلام مفتی محمد کفیل پا لمری نمبر ده او پا جمرود کی هم ده تحریک اصلاحات پاکستان امیدوار سید نواب اپریدی تر ټول زیات وټونا تر لاسه کړي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو زموږ ژغ تاسو له مشال ریډیو څخه هر ورځ د پېښور له وخت سره سم د سهار له نهو د مازګر تر شپږ بجو پورې اوریدلی سي. مشال ریډیو په دې نهه ساعته خپرونه کې تاسو ته د ورځني ژوند، سیاست، اقتصاد او روغتیا په اړه بیلابیل رپورټونه وړاندې کوي. دا رپورټونه که تاسو انټرنیټ ولرئ نو د مشال ریډیو پر ویبپاڼه www.mashalradio.com باندې هم په صفحه توګه اوریدلی سي او هم یې لوستلی سي. هلته د مشال ریډیو ویډیوګانې هم کتلی سي، تصویرونه هم کتلی سي. همدغسې تاسو کولی سئ چې له موږ سره پر فیسبوک او پر ټویټر، همداسې پر انسټاګرام ملګري سي. د مشال ریډیو ټولې لیکنې رپورټونه به هلته ستاسو په وړاندې راځي او تاسو کولی سئ چې د سیمې او نړۍ له حالاتو ځان خبر کړئ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې اوجه کې خوشحالي ده سارو دونه دې هر خاطه بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنګ ورکړ.
غږې دې نشم
خلکو خوشی کړي. دغه پخوانی او سنی سندری او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شېبو ته رسیدلی یو. له ملیحه مرزاده څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
په ټنګ کې پرون د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون شوي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر ودانیا کې په شوي جرګه کې د مسجد مشرانو له حکومت او غوښتل چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او په سیمه کې د امن قائمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر مشال ریډیو ټوویل دا رښتیا ده چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او اولس پر ضد بریدونه اوس هم کیږي، خو د پخوا په نسبت هلته امنیتي حالات لږ سخت دي. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا په ټنګ کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وجلی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې هغه وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف ترهګرو فعالیتونو، هدفي وژنو او دغه شان نورو پیښو کې ککړ وو. په دې اړه تر اوسه وسلوالو څه نه دي ویلي. بلخوا د بیان له مخه پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د وسلوالو ضد په یو کاروایي کې یو مشکوک وسلوال نیولی دی. پر دې مهال څلور امنیتي سرتېري وژل شوي دي. تر اوسه د دغه پیښې ذمه واري چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت تخپل هغه اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړي چې پکې د نوو ټیکسونو لګولو وړاندیز کړي. پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې تنقید وکړو. ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د خزانه وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړي چې مخکې له مالیو مستثنا وو. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتی کارونو وفاقي وزیر وايي هیواد د روان کال لپاره 100 میلیون کسانو ته د کورونا وایرس ویکسین ورکولو هدف پوره کړي. اسد عمر چې د کورونا وایرس د مخنیوي او سار کامی اداري مشر هم دی، نن یې په ټویټر پاڼه په بیان کې لیکلي چې وفاقي حکومت د 2.5 ارب روپو په لګښت ویکسینونه ترلاسه کړل او ټولو لسته یې وړیا ورکړل. او په داسې حال کې چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په تیزی سره د خپرېدو له امله په نړۍ کې د کورونا وایرس زیات شمېر کیسونه مخې ته را روان دي، په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي کال د خوشحالۍ جشنونه او مانځغونډې منسوخ کړل شوي او یا راکمې کړل شوي دي. ټوکیو د نوي کال خوشحالۍ جشنونه ځنډولي او په نوي دلی کې هم د خلکو پر راغونډېدو بندیز لګول شوي. یونان، لندن، پیرس، روم او برلین هم خپلې اورلو بې منسوخ کړي دي.
د خبرونو لیزمو له مشال ریډیو اوریدئ چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې سپو پاتې شواست ډیوه ریډیو اوریدلی سي. بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.